السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لاندو خبرونو وکړو د پلازمېنې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري چې 15% نجونې دي. له دې ډلې به 115,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کېږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینا رباني کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره په اسلام آباد کې لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان پر ټوټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښوالي ټینګار کړی دی. بیان زیاتوي کار له ویست سره د سوله ییز سوکاله او باثبات افغانستان لپاره د اسلام آباد ژمنه تکرار کړه. د کانادا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کانادا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټوټر لیکلی چې په دې سره کانادا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 1,000 اوښتی دی. کانادا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنې کړې دي. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندی آزمویلی دی. د جرمنی دی پی خبری آژانس نن ویلی پیونگ یانگ دوه توغندی له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندرغاړي ته توغولی. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندی د نه منلو وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالی کوریا د هغو بالستیکی توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولی شي. وروستی خبر هم دا چې د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پوهنتون استاده هم پاتې شوې ده. د نوبل کمیټې نن اعلان کړی چې آنی ارنو د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا په خاطر دا جایزه ګټلې چې توانېدلې په خپلې لیکوالۍ سره ذهنی محدودیتونو ریښې وسپړي او حل لارې ولټوي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه په تفصیل له ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل نه پرته نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمن دا پروسه په 30 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام یا UNDP یو نوی راپور کې راغلی چې افغانستان له لوی او مخبزوړ اقتصادي حالت سره مخ دی. په دغه راپور کې زیاته شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارد ډالر زیان کړی او 10 کاله تاوان یې لیدلی دی. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ درکړو چې اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نور بندیزونه ولګوي. که وخت د اورزګان رپورټ بیا درته خپور کړو چې هلته خلک د سیم کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورته سیم کارت وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. لپلازمین کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه و نیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو په اساس په دغې آزموینه کې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. نږدې 15% یې نجونې دي. د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور آزموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 33 ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ راډیو ته وویل چې آزموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمن د پروسه په 33 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق، د تعداد مطابق باندې آزموینه تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي. او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی. او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کارمودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسېدلي دي او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سږنۍ ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یونما د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول او 110 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاج ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود ازادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نشته، هیڅ مانع وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نه سم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیایي ادارې UNDP د یو نوي راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نه شي حلولی. د دغې نړیوالې ادارې د 2020 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی دی ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارده ډالر زیان کړی او دا هغه څه دی چې برابرول یې 10 کاله نیولی وو. طالبانو په دې اړه باندې البته دغه راپور په ارتباط زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
متاسفانه دولت مونږ ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړو.
دا میرمن یو له هغو افغان مدافع وکیلانو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. د مدافع وکیل د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، خو وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي وه او په دې برخه کې فعالیت کوه. د اغلی زیاتوي اوس چې وزګاره ده د بېلابېلو ستونزو سره مخ ده.
زه تقریبا څلور کال کېږي چې د عدلیې او قضایي په بخشو کې کار کوم، خصوصا وکالت کې. متاسفانه اوس مونږ دپاره اجازه نشته چې کار وکړو. مونږ ډېره هڅه کړې چې وزارت عدلیه سره خبرې وکړو او یا ستر محکمې سره. خزینه هغه پخوانی کارمندان چې په عدلی او قضایي کې کار کوله هغوی ته اجازه ورکړي چې بیا هم خپل کارونه پیل کړي. متاسفانه هغوی هېڅ اجازه ورنکړ. قاضیان خو ټول خزینه او نارینه منفق دي، سرنوالان هم اوس په خپل کورونو کې ناست دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پراختیايي پروګرام UNDP د یو تازه راپور په خپرېدو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد مخ په ځوړ اقتصادي حالت او ستونزې یوازې په بشري مرستو نه سي حلېدای. UNDP په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې له تیر 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د 2022 کال تر نیمایي تر 20,000 دندې له منځه تللې چې 2.8% یوازې د پوهنې وزارت خزینه کارکوونکو دندې دي. دغه نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیا ویل منځ تللی چې په تیرو 12 کلونو کې د برابرولو لپاره یې کار سوی وو او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړای دی. د خوراکي توکو بای چې د لوګې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې سوی. د وړو پورونو سکتور نږدې منځ تللی چې بیوازله او خزینه پور اخیستونکي سخت زیانمنې کړي دي. د دغې ادارې معلومات ښیي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي، چې د تیرو دریو کلونو په پرتله دوه برابره لوړه ده. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي اداره داسې مهال دا راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم د همدغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بېوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو سره هم وخت په وخت ډیری عام افغانان د خپل ژوند د سختۍ او بیکاری له امله د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه شریک کړي دي. د یادونې وړ ده له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د تیر حکومت اکثریت کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د بیکاری له امله خلک له شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او په ماشومانو کې شدید خوارځواکي هم رامنځته شوه. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه ادارې د خپور شوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان دی زبیح الله مجاهد د دې راپور تخبری دوز مو پوښتنې جواب نکړي. وړاندې د نورو طالب چارواکو په ګډون ښاغلی مجاهد هم په ځلونو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصادي کړکېچ د حل لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان اقتصاد د ملګرو ملتونو د UNDP د یو راپور په اساس 15 میلیارد ډالر زیان کړی په تیر یو کال کې، او د دغه زیان د پوره کولو لپاره شاوخوا 10 کلونو ته اړتیا ده. یعنی دغه پیسې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته زیرمه شوې چې اوس یې تاوان کړی دی. په همدې ارتباط اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مرکه کړي، او لمړی ورته ویلي چې د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د دې راپور چې وایي د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي مطلب څه دی؟
دا په دې معنا ده چې حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې خارجي مرستو پر بنسټ و. یعنی هغه مؤلفات چې د واقعي اقتصاد وي چې په هر حالت کې کار وکړي او سیستم وي او نظم وي او سم بنسټونه وي، دا نه و. کله چې مرستې بندې شولې او بینلري اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلري مناسبات څخه بې برخې شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشکولولی هغه هم ختم شو، او هغه پروژې جوړ شوی وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ او مراقبت اړتیا درلودل، یا یو برخې جوړ نور برخې جوړې نه وي. دا هم په ټپو دیدل، او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافات پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید ندی پیژندل شوی او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي. او نور مشکلات هم شته چې د دنیا د مدر مناسبات سره په ټکر کې ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان د ټولو هغه پخوانۍ امکانات څخه بې برخه شو او په هغه حالت ورسېدل چې تاسو ما په آن لس کاله نه بلکې تقریبا شل کاله یو ویشت کاله شاته وتنبول شو. اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی. اوس مهال خلک د بېوزلۍ څخه خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد د بدن خرڅوي.
تاسو د مصنوعي اقتصاد یادونه وکړه او د بهرنیو مرستو او تر ډېره مو د اقتصادي ویجاړتیا دلیل همدغه مسایل وبلل، لیکن د یو این ډی پی په راپور کې د لکاره د ښځو محرومیت یادونه هم شوې ده او وایي چې یوازې له دې کبله د افغانستان اقتصاد یو میلیارد ډالر تاوان کړی دی.
او دا خو یو پیچلې خبره ده، دا باید وڅېړل شي او دا احصایې باید دقیقې وي. ملل متحد هم دا سروې کوي او سروې داسې دی چې د 40 میلیون انسانانو په استازیتوب 40,000 انسانانو سره یا 3,000 انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیسې ورکوي چې سروې وکړي او بیا نتیجې یې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده. دا یو میلیارد نه دی، زیات دی. په دې کې په ټول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د ښځې ونډه تر نارینه څخه زیات دی.
اما د دوی اشاره شاید هغوی ته په دې خاطر نه وي چې هغوی لا هم هماغه کار چې پخوا یې کاوه اوس هم کوي، لیکن هغوی چې په ښارونو کې په کار بوخت
وي متاسفانه ډېری نه کوي، ځکه چې کله چې مارکیټ د قالی لپاره نه وي او ګلم لپاره نه وي نو بیا نه تولیدیږي. چې تولید چې خرڅلاو نه وي تولید هم نه وي، نو ادم په تدبیر دی. او د وچکالی لمخې ډېر کروندې هم ویجال شول لبین لاړو. په هر صورت یعنی اساسي مسله دغه دی چې د مدرن خزو چې کم په شخارون کې اوسېدل د هغوی وند په اقتصاد کې هم زیات وی. زمونږ د اوتاق په چوکات کې د مخکې د شورای زنان تجارت پیشه په نوم یو شی و، بیا فدراسیون زنان تجارت پیشه و، بیا اوس اتاق تجارت زنان تجارت پیشه و صنایع شتون لري. خو دوی اکثرا تجارت نشي کولای ځکه چې ډېر قوانین، شرعي قوانین د طالبان لخوا نافذ شوي دي.
د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مو د اسمت ساروان مرکه واورید چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو این ډی پی پراختیا ادارې د وروستي راپور په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست. اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګوي. دا ورسته له هغه چې روسیې د اوکراین ځینې سیمې له ځان سره ملحق کړي او لا هم هغه جګړه روانه ده چې په ژلونه یې د درېدو لپاره غږ پورته شوی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لېږدول کیږي. د اروپای اتحادیه د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پښتنه کې برخه لرله. د اروپای کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپای اتحادیه د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاوري او ځای کې دا هیڅکله نه مني.
که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د ارتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست ویو. اول به ورشو قندار ته. وروستیو روغتونو د قندار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغو روغتونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د زیانمنسو سیمو یوې د ډنډ ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتی. کاربندګر او باغلرونکي وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځه تللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای سي. باغلرونکي پر موسساتو او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد ودغه ته ګوري نو ګرد یې داسې کړ داسې ختم یې کړ. بېخې څلورمه اسهال هم نه ده پاتې. د مخ په شله کې اجاره کېدی اوس په 3 لک څلور لک لانې اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړېږي. نو خو انګور یې داسې کړ داسې خوړین یې کړ ګرد یې راتو یې کړ داسې چې اوس دا تاک ته لاس وړي داسې یو تور شرارې دی ګرد تویږي. تنه منو دغه ده چې د خلکو سره یې کومک وکړي همکاري وکړي. دا خلک ګرځ در بدرګي ګرځ کاله په دغه تخفاریک شته دغه داس.
د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مسولان هم نه چی ورښتنو او باغونه ځپلی او لعمل د تازه میوه صادرات په بیساری ډول کم سی بی دی. د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی رئیس محمد سیک مومن وایي د ورښتنو لعمل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم ځانمن دي چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمی بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسول چې بارانونه چې هغه بارانونه چې د تاونه ورسول ډېرې شاوې کوټو نسواري تر سوي دي جړیو نسواري تر سوي دي اندابو نسواري تر سوي دي او نور هم هغه نسواري چې زراعتي نسواري دي که د ډنډو نسواري چې هغه زموږ هم جوش دي چې د هغه جوش والا ډېر توانې سوي دي انګور والا ډېر توانې سوي دي خطرای داسې اپتونه بیا نور په افغانستان کې نه راوځي چې همې ځایي هم مالي توانونه رسولې دي یوازې مالي نه دي چې د خلکو باغونو مالي توانونه ډېر رسولې دي.
پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکه او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو ډیمون هم له منځه وړي چې د همکارو موسساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې زیانمنو خلکو سره د مرستې په مخه سروې روانه کړي.
1953 تقریبا ځکه ادم ځکه مکمل تخریب شوی دی. اوس یو اتیا جریبه للمیم ځکه مسنر باغونه 100 جریبه او غیر مسنر باغونه 300 جریبه. مسنر درختی 18390 تخریب شوی دی او غیر مسنر درختی 900 په حدود شاوخوا کې. کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیروو په مجموع کې 950 کاریزه مکمل تخریب شوی دی. سیلابو وړي دي یعنی د استفادې وړ نه دي. کوچني چک ډیمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې د رودو څخه چې د عامي مځکه استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې له منځه تللي.
د یادونې وړ ده چې وروستیو ورښتونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. زیانمن سوي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ژغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
آزادي رادیو وس باور شو د استرالیا سیدنی ته د استرالیا په سیدنی کې سخت ورښتونه کیږي. پراتلونکو درې ورځو کې د نورو سختو بارانو اټکل شوی چې د سیلونو د بیدو خبرداری هم ورکړل شوی. دا وپیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې د دې کال تر اخره به د سیدنی او شاوخوا سیمو هوا بارانی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د 500 میلیونو استوګنو په دې ښار کې دا باران لا هم روان دی. د نیو ساوت ویلز ایالت د برنیو چارو وزیر سټیف کوک وایي چې په سیدنی کې به بارانونه پسې زیات شي چې د سیلونو د بهیدلو خطر شته.
په سیدنی او شاوخوا کې نن د زیات باران شاهدان وو، خو له بده مرغه وضعیت به پسې خراب شي. د شنبې ورځ د سیدنی او د دې ښار د شاوخوا سیمو لپاره خطرناکه ده.
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې په راتلونکو دریو ورځو کې به باران پسې ډېر شي. د پنجشنبې تر ماسپښین پورې پر سیدنی اوه اتیا انچه باران ورېدلی و. د کال په پاتې نږدې درې میاشتو کې د نورو بارانونو اټکل کیږي. د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د سیدنی په شاوخوا سیمو کې درې ځله سیلونه راغلل چې په لسګونو زره کسان یې مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. په استرالیا کې درې کاله مخکې بیا داسې وچکالي وه چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د څلور سوه کسانو د مړینې سبب شوه. تر درې زره ډېر کورونه وسوځېدل او نولس میلیونه هکتاره ځنګلونه، زراعتي ځمکې او د ښارونو شاوخوا سیمې ویجاړې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس به ورشو کونړ ته. له کونړ په دغه راپور کې اوري چې هلته د طالبانو حکومت ویلي چې د ځنګلو پریکون کې هغه څوک چې ځنګلونه ته زیان رسوي دوی نیسي او په سزا به ورسوي. په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ځنګلونو پریکول بند کړي او څو تنه ځنګلوونکي په دې ارتباط نیولي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې شوي. څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړه وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي. اوس چې طالبان واکمن شوي، لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي، نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی اوسیدونکو هدایت الله:
د ځنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ عام خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودی نیسي او عدلي ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي. د هغه په خبره چې څه موده وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي.
چې په کومه علاقه کې ځنګل وال شوی دی، ترناو سر، خاپیرو کنډو، کڼاکڼې سر، غزانو کچ او څاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري، او تقریبا د مانوګي ولسوالۍ نه دغه ساحې ته لس ګټې پیدا مزل دی. نو دوه چند ساګانو والا چې هغې تقریبا یو درفون اړولي او یو سلتلیر سلیپر او دریش دانې بشورې ته جوړ کړي. دغه جوړ شوی لرګي ترې د مانوګي ولسوالۍ په ګړندو هڅو ضبط شوي او دغه دواړه برقي چنسو والا نیول شوي تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي.
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي. زکا د یو خوانه چاپیریال ته zarar او بل خوانه ملي شتمنی ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځي په شریکا نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنی محفوظ شي او هم مو چاپیریال خایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای پوخای په ولایت کې 3,14,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوخل شوی و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه له 13 اګست د 5 میلیارد ډالرو د تاوان خبره هم راغلې ده چې پوره کول به 10 کاله وخت ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. سږکال په کانکور کې 1.5 لک شاګردان برخه لري. تمه ده 1,15,000 تنه جذب شي. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخو خوځو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
درندوستانو د مخکخ خوځو خبرونه ته خراغلي. د کابل دشت برچی سیمه په خوانیز مرکز د جمعه په ورځ په خونړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هغه جنکی ووژل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینه ترغلې وي. تر دې بریډ وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره وشوه. معترض ښځو چې تر ډیره تورې جامې اغوستې وي شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. نن په دې بحث کوو چې ولې له هر لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان میرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. له موږ سره میلمنې دي د لغمان د والی پخانی مرستیاله او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخانی غړی برېښنا صافی، او بل میلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیاله، مدني فعاله، د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکي برخه کې میرحمت صافی مرسته راسره کوي. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایو. ستړي مشي تر غو چې میرمن ستانکزی خپرونې ته وصلېږي. موږ او تاسو به خپلې خبرې پیل کړو. په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو هم خبر یاست چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په ښوونیز مرکز باندې خونړی برید وسو. غواړم دا راته ووایئ چې په ښوونیزو مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه په اکله وایئ او څوک د دې مسؤول دي؟
په افغانستان د ټولو بې دفاع شهیدانو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خونیز مرکز باندې د تنکیو بې دفاع بې ګناه شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. 4 لسیزې شوې چې افغانستان کې جګړې له یوې خوا د هیواد هغه اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي، او له بلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکي او غیر نظامي بې دفاع او بې ګناه افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو. او له بده مرغه شوار یو د چمغه د اسلام مبارک دین او سپیسیلی نامه څخه ځاری استفاده کیږي. غلنډ هدف ته دوی د اقتدار ترلاسه کول دي او هغه ووبت هدف د پردویو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوان لنخته کیږي او دا وژون کې ډلو لخوا خلک وژل کېږي، که هغه ماشومان دي، که هغه لویان دي، که هغه ښځې دي، که هغه نارینه دي. د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تازه یو سونامی او آفت نمبر کومه چې دا سونامی به زمونږ هر نسل، هر لسیزه، هر کال، هر میاشت، هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونه او میلیونونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اوسنی او راتلونکی ژوند زټ او د تبعي کندې ته به مونږ وړي. په لنډه کې که چېرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېزه کوي، یا د هغوی په راتلونکي او سرنوشت باندې بد اغېزه کوي، له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې دا د ټول هېواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېزه پرېوځي. ځکه د نسلونو روزنه د هېواد راتلونکي تضمین دی، او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنا چې د هېواد راتلونکي تور تام دی، تیاره ده. او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ د راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هېواد تباهۍ لپاره کېږي، د یو هېواد د بدبختۍ لپاره کېږي، او د یو هېواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کېږي.
دا رقم بریدونو نه وروسته کله چې مظاهرې کېږي مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام وړم تاسو خبرې ولرمه؟
بله، هو، وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هېوادوال که ښځې دي، که نارینه دي، ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي. اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي، چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پېښې هم زمونږ د هېوادوالو د اعتراضونو، د مختلفو اعتراضونو سبب شو، چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړورو ښځو هم دغه پېښه وغندله، او د راتلونکي لپاره د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو، او خپل د حقونو د تضمین لپاره یې دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که مونږ وګورو دا په د یوې کړنې یا معمولا ویلی شو یو سیاسي کړنې او مفکورې په مخالفت یو عمل دی. اعتراضات کولی شي په مختلفو بڼه ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. معترضین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمه جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغېز لپاره ترتیب کړي. خو که چېرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کوي، دوام پیدا کوي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هېواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا، چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي. دا سپیشلی اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکمه جهتونو او حکومتونو پالیسۍ د افرادو باندې چې دوی حاکم دي، د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي، او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي.
بله، ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره